په پایل کې فرشته جلال زی ته غوښی چې کورنی او نړیوال خبرونه اوروي.
افغان حکومت له ملګرو ملتو او نورو بهرنیو ادارو څخه د ځانګړې محکمې په پریکړه کې د مداخله غوښتنه د قانون په خلاف بللې ده. د پاکستان د افغانستان د جمهور رئیس د مطبوعاتو دفتر وایي چې جمهور رئیس نن د پاکستان له لوی درستی سره خبرې کړې دي او په دغو خبرو کې په افغانستان باندې د راکټي حملو مسله ورسره یاده کړې ده. د بریتانیا پوځ وایي یو شمېر پوځي روزونکي په پاکستان کې د حکومت په غوښتنه له دغه هیواد څخه ووتل او د جنایتکارانو نړیوالې محکمې نن د لیبیا د مشر معمر القذافي د نیولو غوښتنلیک صادر کړ. د افغانستان حکومت له ملګرو ملتو او نورو بهرنیو ادارو د ځانګړې محکمې په پریکړه کې د مداخلې غوښتنه د قانون په خلاف بللې. د جمهور رئیس حامد کرزي ویان نن په کابل کې خبری کانفرنس ته وویل چې دوی به هیڅ وې داسې ادارې ته د دې ډول مداخلې اجازه ورنه کړي. د بل پلوه د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان پر ولسي جرګه غږ کړی چې داسې ګام دینه اوچتوي چې په دغه هیواد کې روان سیاسي بحران لا زیات شي. جمهور رئیس حامد کرزی او د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی نن په کابل کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په خاوره د پاکستان د پوز د راکټي حملو په اړه د شویو ایده او پرتبات خبرې کړي. د جمهور رئیس کرزی د مطبوعاتو له دفتر خبر شوی اعلامیه وایي چې د پاکستان د پوز لوی درستیز ویلي چې په دې ارتباط یې د افغانستان د دفاع وزارت له لوړ رتبه چارواکو سره خبرې کړي او ډیر ژر به پاکستاني لوری په دې ارتباط جدي تحقیقات پیل کړي. د افغانستان او پاکستان استازو نن د امریکا د متحدو ایالاتو په ګډون په درې اړخیزه ناسته کې ګډون وکړ او د رپورټونو پر اساس د دغې ګډې غونډې د بحث یوه اصلي موضوع له طالبانو سره د سولې مذاکرې وې. له بل پلوه د ختیځو ولایتونو سیمه ییز چارواکي وایي تېره شپه بیا هم د پاکستان پوځ په ختیځو ولایتونو 15 توغندي ویشتي چې شلو ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د ختیځو سیمو د سرحدي پولیسو قومندان جنرال امین الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د خلکو په کورونو لګېدلې دي. په عین حال کې د پاکستان د پوځ ویان جنرال اطهر عباس نن وویل په قصدي ډول افغانستان ته توغندي نه دي توغول سوي خو امکان لري د سرحدونو په امتداد له وسلوالو سره د امنیتي قواوو په نښتو کې په خطایي ډول کوم توغندی د افغانستان په خاوره لګېدلی وي. د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا افغانستان ته د خوراکي مرستو پروګرام به محدود شي. په کابل کې د دې سازمان یو ویاند اسدالله اسری ازادي راډیو ته په مرکه کې نن وویل چې دوی غواړي د ځینې تخنیکي مسایلو له مخې د افغانستان لپاره د خوراکي مرستو پروګرام محدود کړي. دا چې دغه مرستې څومره محدودېږي او یا د بودیجې د دوی د بودیجې د کسر د پوره کولو لپاره هڅې روانې دي او که څنګه په دې ارتباط د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې اوریدلی سي. او رپورټونه وایي چې د نړیوالو ځواکونو یوه بې پیلوټه الوتکه د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې راغورځېدلې ده. د پژواک خبري اژانس د نړیوالو ځواکونو له قوله وایي چې دغه الوتکه تېره ورځ د وسلوالو طالبانو د حملې له امله راغورځېدلې ده. د بریتانیا پوځ وایي یو شمېر پوځي روزونکي په پاکستان کې د پوځ پر روزنه بوخت چې د پاکستان د حکومت په غوښتنه له دغه هیواد څخه ایستل شوي دي. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي دغه پریکړه موقتي ده او د امنیتي ملحوظاتو له وجې سوې ده. د پاکستان په ایبټاباد کې د اوسامه بن لادن د وژلو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د خاصو ځواکونو تر پټو عملیاتو وروسته د دغه هیواد پوځ تر جدي فشار لاندې دی تر څو د دغه هیواد د ارضي تمامیت د ټینګښت ډاډ ورکړي. پاکستاني طالبانو نن ادعا وکړه چې د دیونی په پایل کې د پولیسو په پوسټه انتحاري حمله یو سړی او د هغه مېرمنې کړې وه. دا اول وار دی چې داسې ادعا کېږي او د پاکستاني طالبانو یو ویاند سمله فرانس پرس اژانس ته ویلي چې حمله کوونکي ازبکانو او خبرداری ورکړی چې داسې نور سړي او مېرمنې هم د ورته انتحاري حملو لپاره تیار دي. د جنایتکارانو نړیوالې محکمې نن د لیبیا د مشر معمر القذافي د نیولو غوښتنلیک صادر کړ. دغې محکمې قذافي په بشري ضد جرمونو تورن کړی او ویلي دي چې د رژیم ضد مظاهرو له پیل وروسته یې پر ملکي خلکو د حملو امر کړی دی. دغې محکمې همداراز د قذافي د زوی سیف الاسلام او د لیبیا د استخباراتو د ادارې د رئیس د نیول کېدو غوښتنه کړې ده. په سوریه کې تر څولو زیات مخالف فعالین په دغه هیواد کې روان بحران چې د بشار الاسد د رژیم په ضد د خلکو د پاڅونونو سره سم پیل سوي دي د حل د لارو چارو د موندلو په خاطر په دمشق کې نن سره راغونډ سوي وو. له مخکني اعلان سره سره د غونډې برخوالو ویل چې د شدید کنټرول په حال کې د داسې غونډو ترسره کیدل په سوریه کې ساری نه لري. د بشري حقونو یو شمېر فعالینو د اپوزیسیون د غړو دغه غونډې غندلې او وایي چې په داسې حال کې چې د رژیم پر مخالفینو بندیزونه دوام لري داسې غونډې د بشار الاسد رژیم ته قانونیت ورکوي. د ملګرو ملتونو یوې محکمې نن په کمبودیا کې د پخواني سره خمر د رژیم د څلورو لوړ رتبه چارواکو ابتدایي محاکمه پیل کړه. په دوه کسانو کې د سره خمر د انقلاب د سرلاري پول پوت د رژیم دوهم لوړ رتبه چارواکی نونچی هم شامل وو. د ده مدافع وکیل میخایل پیتسمن وویل د لګیدلو تورونو په اړه تحقیقات شفاف نه دي او حکومت په دغو تحقیقاتو کې مداخله کوي. د وای موږ زیات ابتدایي اعتراضونه کړي دي خو د څېړونکو قاضیانو لخوا پر شویو څېړونو زموږ اعتراض تر ټولو مهم دی ځکه موږ یې غیر مناسب ګڼو او زما د موکل حقوقو ته زیان اړوي. نو دواړه د دې پروسې د درېدو غوښتنه لرو. محکمې ته ولاړ څلور واړه د 1950 او 1990 کلونو ترمنځ د 1,000,000 کمبودیایانو په قتل عام او د هغوی په وړاندې د نورو بشري ضد جنایتونو په ترسره کولو تورن دي. د مسکو یو پوځي محکمې نن د روسیې د استخباراتو یو پخوانی جاسوس الکساندر پوتیف په دې جرم چې د روسیې جاسوسانو یوه شبکه امریکا ته رسوا کړې وه په 25 کاله بند محکوم کړ. د مسکو محکمې الکساندر پوتیف په خیانت او له هیواد څخه د تیښتې په خاطر مجرم وپیژند. د فرانسې جمهور رئیس نیکولاس سارکوزی ویلي چې 1 میلیارد یورو به په راتلونکي کې د هستوي انرژۍ د ټکنالوژۍ پر پراختیا مصرف کړي. دا د هغو 15 میلیارد یورو د پلان یوه برخه ده چې د فرانسې حکومت د بیلابیلو سکتورونو د پراختیا او عصري کولو لپاره جوړ کړی دی. د اسرائیل چارواکو ژورنالیستانو ته خبرداری ورکړی چې غزې ته د مرستې په کښتیو کې د ورتګ په صورت کې شایي رد سي او لږ تر لږه 10 کاله یې سیمې ته پر ورتګ بندیز ولګیږي. د اسرائیلو له بندیزونو سره سره به روانه اونۍ لسهاو تنه د بشري حقونو فعالین د ازادۍ کاروان په نوم د مرستې د موادو له کښتیو سره غزې ته روان سي. په دغه کاروان کې د نړۍ له 22 هیوادونو لږ تر لږه 350 تنه بشري فعالین د یونان له سواحلو د غزې په لور خوځیږي.
قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په راپورونو کې به واوري چې د افغان ولسمشر ویاند وای نړیوال باید د افغانستان د ځانګړي انتخاباتي محکمې د حکم له اعلان وروسته په رامنځته شوې لانجه کې لاسوهنه ونه کړي. په همدې حال کې لوی څارنوالي وایي چې د محکمې د حکم له مخې د نویو بریالیو کاندیدانو فهرست د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استولی.
موږ دغه حکم د محکمې د ټولو زمای مسره د تطبیق لپاره کمیسیون محترم مستقل انتخابات ته ورولېږه او هغوی تسلیم شو.
ولسی جرګه وایي چې د هیواد پر ختیځ پاکستانی پوځ د توغندوی حملو په وړاندې د حکومت ځواب کمزوری و او په داسې حال کې چې آیساف د دې حملو په اړه بې خبري ښیي. د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي چې دې ځواکونو ته په وار وار خبر ورکړی و. د افغانستان د تماس ډلې نن په کابل کې په خپله غونډه کې د بن د دوهم کنفرانس لپاره د تیاریو د پیل خبر ورکړ. که د خبرونې ته تر پایه غوږ شئ نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند نن په خپله اونیزه خبري ناسته کې وویل چې کومه پریکړه چې د انتخاباتي دوسیو د څېړلو په هکله ځانګړې محکمې کړې ده د هیواد د مشروع عدلي او قضایي ارګانونو د څېړنو نتیجه ده. ځانګړې محکمې تېره اونۍ اعلان وکړ چې د اوسنۍ ولسي جرګې د 2 شپېته غړو ځای به 2 شپېته هغه نور کاندیدان ډکوي چې له دوی څخه یې په انتخاباتو کې زیاتې رایې وړې وي مګر د درغلیو له کبله یې رایې نه وي شمېرل شوې. د جمهور رئیس ویاند وحید عمر نن وویل که د دې پریکړې پر خلاف د بهرنیو مؤسسو یا افرادو څخه مرسته وغوښتل شي دا به د هیواد په کورنیو قانوني چارو کې بهرنیو لاسوهنو ته زمینه برابره کړي. د دې موضوع تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سین پر راپور کې واورئ.
کچیرې بهرنیان د انتخاباتي دوسیو د سیړلو په هکله د ځانګړې محکمې له پرېکړې څخه د راپورته شوې شخړې د اوارۍ هڅې وکړې، دا به د هېواد د ملي حاکمیت پر ضد هڅه وګڼل شي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو د ځانګړې محکمې د پرېکړې د عملي کېدو د مخنیوي لپاره د ځینو بهرنیو مؤسسو د مداخلې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وحید عمر د دوشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې دا د هېواد د عدلي او قضایي ارګانونو د څېړنو نتیجه ده او حکومت ځان ته حق نه ورکوي چې مداخله پکې وکړي. وحید عمر وویل
رجوع به نهادها و یا اشخاص خارجی
بهرنیو افرادو او مؤسسو ته رجوع کول او یا په دې برخه کې د یو بهرني شخص او مؤسسې مداخله کول نه یوازې دا چې له دې لړۍ سره مرسته نه کوي، بلکې د هیواد له قوانینو او ملي حاکمیت څخه سرغړونه ګڼل کېدای شي.
د انتخاباتي دوسیو د څېړلو ځانګړې محکمې تیرونه اعلان کړه چې د وسنۍ ولسی جرګې د دوه شپېته غړو ځای به دوه شپېته هغه کاندیدان نیسي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له دوی څخه زیاتې رایې وړې دي. وحید عمر وویل د ولسی جرګې ځینو غړو چې د انتخاباتي دوسیو د څېړلو په هکله یې د ځانګړې محکمې له پرېکړې سره مخالفت ښودلی، دا یوه کورنۍ قانوني ستونزه ده او د هېواد نافذ قوانین ورته د بهرنیانو له مرستې پرته ځواب ویلی شي. ده وویل
مشکل فعلی که با وجود آمده یک مشکل قانونی است و یگانه
اوسنی ستونزه چی رامنځته شوی یو قانونی ستونزه ده او د حل لارې د هیواد د قوانینو په چوکاټ کې د مشروع ارګانونو صلاحیت او مکلفیت پورې اړه لري.
ځانګړې محکمه چې د معترضو کاندیدانو د بیا بیا غوښتنو او اعتراضونو له مخې د سترې محکمې پر پیشنهاد او د جمهور رئیس په حکم شاوخوا 15 میاشتې مخکې جوړه شوې وایي چې د څېړنو په نتیجه کې داسې څه ترلاسه کړل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو پر نتایجو اثر غورځولی شي. ځانګړې محکمه دا هم وایي چې د څېړنو نتیجه اعلان او د نورو اجراتو لپاره یې لوی څارنوالۍ ته سپارلې ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګه ځانګړې محکمه غیر قانوني ګڼي او له پرېکړو سره یې مخالفت ښیي.
په کابل کې په یوه مطبوعاتي غونډه کې د افغان ولسمشر د ویاند وحید عمر د څرګندونو راپور مو اوریده. په همدې حال کې د افغانستان لویه څارنوالي وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د هغو دوه شپېتو کاندیدانو د نومونو لست استولی چې د ځانګړې محکمې له حکم وروسته بریالي اعلان شوي دي. د لویې څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري ازادۍ راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د انتخاباتو کمیسیون باید دا کاندیدان ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي څو عملا خپل کار پیل کړي. له ښاغلي نظري سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال حمید مومند مرکه کړې.
نظري صاحب محترم، کوم اطلاعات چې موږ ترلاسه کړي دي د افغانستان لوی څارنوالۍ د هغو دوه شپېتو کاندیدانو د نومونو لست د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استولې ده چې اوس د ځانګړې محکمې لخوا بریالي اعلان شوي څو دوی ولسی جرګې ته ورمعرفي شي. په دې ارتباط کې لږ څه توضیحات راکړئ چې دا اقدام کله شوی دی؟
داسې چې تاسې هم په جریان کې پرون د 1400 کال د انتخاباتو ټول قضیه څارنوالۍ ته راورسېده او نن چې شپږم د څلورمې دی موږ دغه حکم د محکمې د ټولو زمای مسره د تطبیق لپاره کمیسیون محترم مستقل انتخابات ته ورولېږه او هغوی تسلیم شول.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ځانګړې محکمې له روسي پرېکړې سره مخالفت څرګند کړی، تاسو څه تمه توقع لرئ چې آیا دغه لس به دی ومني او بیا به هغوی دغه کاندیدان ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي؟
دا نو وروستۍ خبرې دي، وروسته به معلوم شي. فعلا خو دغه حکمونه د تطبیق لپاره دوی ته ورسپارل شوي او دوی هم تسلیم شوي.
یو بله مسله، ځانګړې محکمې دا پرېکړه هم کړې وه کوم هغه کاندیدان چې اوس په ولسی جرګه کې دي او دوی په درغلیو تورن دي، دوی باید تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي. آیا لوی څارنوالۍ داسې څه عملا داسې څه کمکار پیل کړی دی د عدلي تعقیب شروع کې؟
تر دې دمه خو په دې مورد کې کار نه دی شروع شوی، پاینده کې به انشاءالله په دې مورد کې بیا سره کېږي.
که چېرته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه لست د معرفي کولو په وړاندې خنډونه رامنځته کړل، لکه څرنګه چې ځانګړې محکمې انتقاد کولو چې دغه کمیسیون همکاري نه ده کړې، نو په هغه صورت کې به د افغانستان لوی څارنوالۍ څه ډول اقدامات تر لاس لاندې ونیسي؟
په دې مورد کې قوانین ټول صراحت لري، مطابق د موږ حکم د قوانینو به دوی سره برخورد کېږي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري ول ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ د انتخاباتو د ځانګړې محکمې د حکم پر سر د رامنځته شوې لانجې په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. له دې مخکې د افغانستان د ولسی جرګې غړو د ملګرو ملتونو دفتر ته یو شکایت لیک لیکلی و او په هغه کې غوښتنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي دی د افغانستان د انتخاباتو په روانه لانجه کې مداخله وکړي، او نن د افغان ولسمشر ویاند وحید عمر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی به نړیوالې ټولنې ته یا نړیوالو مؤسسو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاس ووهي. ملګرو ملتونو هم د ولسي جرګې لغړو غوښتنه کړې وه چې داسې کوم عمل دې نه کوي چې په افغانستان کې د ولسي جرګې د تېرو انتخاباتو بحران لا پسې پراخ شي. د انتخاباتو د وروستیو حالاتو او وضعیت په اړه نور تفصیل په مرکو او راپورونو کې او همدارس په تحلیلي مطالبو کې د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې وګورئ، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ په یاد ولرئ.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د امنیتي ارګانونو چارواکي د دې جرګې د چهارشنبه ورځې عمومي غونډې ته حاضر شي، او د ننګرهار او کونړ ولایتونو پر کلیو باندې د پاکستاني پوځ د توغندیو د بریدونو په اړه د ولس استازو ته معلومات ورکړي. د ولسی جرګې غړو د افغانستان پر سرحدي سیمو د پاکستان د پوځ د توغندیو بریدونه وغندل، او په دې برخه کې د افغان حکومت عمل کمزوری وبله. په عین حال کې د پاکستان ولسمشر له جمهور رئیس حامد کرزی سره په ایران کې په کتنه کې پر افغانستان د توغندیو د بریدونو په اړه به خبري خودلې. په دې اړه پام وکړئ د نسیم شفق راپورته.
د پاکستان لخوا د افغانستان پر ختیځو سرحدي سیمو د توغندیو پر لپسې بریدونو د دې هیواد په عامو خلکو سیاسي کړیو او د دولت په سطحه جدي او توند خبرګونونه راپارولې دي. حتی د ولسی جرګې یو شمېر غړو د دوشنبه په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې له دې عمله پر حکومت انتقادونه وکړل، او له امنیتي ارګانونو نه یې وغوښتل چې غلي پاتې نشي او د پاکستان پر ضد ورته اقدام وکړي. د ولسی جرګې غړو پریکړه وکړه چې د پاکستان لخوا د توغندیو د بریدونو په اړه د افغانستان مهم چارواکي د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د دې جرګې غړو ته معلومات ورکړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال احمد بهزاد په دې اړه د دې جرګې د غړو پریکړه داسې اعلان کړه:
د راتلونکي چهارشنبه ورځ بحث د پاکستان لخوا د افغانستان پر خاورې د تیری په اړه دی، چې د افغانستان د بهرنیو دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت د ریاست سرپرست به یې په اړه تاسو ته معلومات درکړي. د پاکستان د توغندیو د بریدونو په اړه به د افغان حکومت له دې مهمو چارواکو سره ډېرې پوښتنې مطرح کړو.
راپورونه وایي چې له تیرو نږدې دریو اونیو راهیسې د پاکستان لخوا د کونړ، ننګرهار، خوست او پکتیکا ولایتونو پر ځینو سرحدي سیمو او ولسوالیو کابو 1500 توغندي توغول شوي، چې ویل کیږي د ښځو او ماشومانو په ګډون په دې بریدونو کې څه باندې 13 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. په عین حال کې ولسمشر کرزی په ایران کې د تروریزم پر ضد د نړیوالې غونډې په څنډه کې دا مسأله د پاکستان له جمهور رئیس آصف علي زرداری سره هم شریکه کړي، خو هغه په دې اړه بې خبري ښودلې ده. تر دې وړاندې په کابل کې د پاکستان سفیر هم د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په دې اړه ځواب ورکولو ته احضار شوی و. په ختیځ زون کې د سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې د کونړ په ځینو برخو کې د پاکستاني پوځیانو د دې توغندیو د بریدونو له امله کابو 200 کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړې شوي، او دا لړۍ اوس هم روانه ده.
د هیواد پر ختیځو سیمو د پاکستاني پوځ د توغندوی بریدونو په وړاندې د ولسي جرګې د عکس العمل په اړه راپور ما اورېده. ایساف ځواکونو د پاکستان له لورې د افغانستان خاورې ته پر توغول شویو راکټونو بې خبري څرګنده کړې، او ویلي دي چې دوی بل دې وروسته په دې اړه پلټنه وکړي. د دې ځواکونو ویان جنرال جوزف بلاتس نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا مسایل د یوه درې اړخیز کمیسیون لخوا چې افغانستان، پاکستان او ایساف برخه پکې لري څېړل کېږي. اسدالله لودین له کابل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
نږدې درې اونۍ کېږي چې د کونړ او ننګرهار پر سرحدي ولسوالیو د پاکستان لخوا د توغندیو حملې کېږي، خو په افغانستان کې میشت ایساف ځواکونه وایي چې دوی په دې موضوع هیڅ خبر نه دي. د دغو ځواکونو ویان جنرال جوزف بلاټس د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته د افغانستان پر سرحدي سیمو د پاکستان لخوا د توغندیو له بریدونو څخه د دې ځواکونو د ناخبرۍ علت په سیمه کې د ایساف ځواکونو نه موجودیت په ګوته کړ.
From a political point of view and also from a military د سیاسي او پوځي لیدلوري له مخې دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پوځي عملیاتو په برخه کې د تیرو کلونو په پرتله همکاري او همغږي زیاته شوې. د پاکستان له لوري د افغانستان پر خاوره د توغندیو د حملو په اړه باید ووایم چې موږ تر اوسه په دغو سیمو کې د عملیاتو هیڅ راپور نه لرو.
بلارس وایي دوی به په دې اړه خپلې څېړنې له دې وروسته پیل کړي او نتیجه به یې ډېر ژر له رسنیو سره شریک کړي. ایساب ځواکونه د افغانستان پر ختیځو سیمو د پاکستان له لوري د توغندیو له بریدونو دغه بېخبري په داسې حال کې څرګندوي چې د بن په کانفرانس کې په دې موافقه شوې چې نړیوال ځواکونه به د افغانستان له پولو دفاع او ساتنه کوي. خو جنرال بلارس وایي چې د بن کانفرانس پر اساس افغانستان باید څه باندې 10,000 وسلوال پوځ درلودی. خو دی وایي چې دا مهال د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر نږدې 300,000 ته رسیږي. بلخوا افغان امنیتي چارواکي وایي چې دوی په وار وار ایساف ځواکونو ته د پاکستان د راکټي حملو په اړه خبرداری ورکړی. د ختیځ زون د سرحدي پولیسو قومندان جنرال امین الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل دوی خپلې اندېښنې له ایساف او د دواړو هیوادونو له درې اړخیز کمیسیون سره له مخکې نه شریکې کړې.
ایساف له ټولو مشرانو سره موږ تماس کوي، روزانه دوی ته دا معلوماتونه ورکوي. موږ ته وعده کړې ده، خو هم وعده کړې چې موږ د پاکستاني مقاماتو سره دا مشکل ویلی ده، خو وعده کړې ده چې دا باید حل کړي. یو مرکز په نامه د مرکز د هماهنګي چې په تورخان کې شته، هلته د ایساف او د پاکستان او دمو نمایندگان همیشه تور هلته حضور لري. موږ ټول خپل تشویشونه روزانه چې دوی مرمۍ راځي موږ دوی ته ویلي، اما متاسفانه چې دوی په خپلې سترګې پټې کړې او غوږونه پرې کاڼه اچولي دي.
په عین حال کې په ختیځ زون کې د سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې تر پرون پورې نږدې 1500 توغندي د پاکستان لخوا د افغانستان پر خاوره توغول شوي. خو تازه راپورونه وایي چې تېره شپه هم کابو 15 نور توغندي پاکستاني پوځیانو پر کونړ ویشتلي چې عامو خلکو ته یې هم درنه مرجوب لاړولې.
د افغانستان په اړه د تماس نړیوالې ډلې نن په کابل کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې له افغانستان سره د شاوخوا 500 مرسته کوونکو هیوادونو او ادارو استازو چې د همدې ډلې غړي دي ګډون درلود. د تماس د نړیوالې ډلې له غونډې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا او جرمني ځانګړو استازو یو خبری کنفرانس ته وینا وکړه چې جزئیات احمد زبیر ژمن په دې راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان په اړه په کابل کې د تماس د نړیوالې ډلې له دوه ورځنۍ غونډې وروسته د دې ډلې مشر وویل چې د بن په دویم کانفرانس کې به له افغانستانه یو واحد استازیتوب وشي چې هغه به هم د دغه دولت رسمي استازیتوب وي. مایکل سټاینر چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی هم دی، د خبره د هوا اوازو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې وایي د بن په دویم کانفرانس کې ښایي د وسلوالو مخالفینو استازو ته هم بلنه ورکړ شي. خو نوموړي په عین حال کې وویل نړیواله ټولنه د پخلاینې یو داسې پروسې ملاتړ کوي چې ټولو ډلو ته د قناعت وړ وي.
لکه څرنګه چې په ټولو نړیوالو کانفرانسونو کې معمول ده چې یو هیواد په کې یوازې د یو هیئت له خوا استازیتوب کوي، دلته به همداسې وشي. بله مسأله دا ده چې نړیواله ټولنه تر خپله توانه هر هغه څه کوي چې د پخلاینې د پروسې ملاتړ وکړي، او د پخلاینې پروسه باید د افغانانو په رهبري وشي او باید پراخه واوسي چې په دې هیواد کې هر ډله په خپله ومني.
د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې د څه باندې 500 مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو استازو ګډون کړی و، او د افغانستان په اړه په استنبول کې د سیمه ییزې غونډې او د بن دویم نړیوال کانفرنس ته په چمتووالي پکې خبرې وشوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وویل چې په دې غونډه کې د سولې په پروسې په هغې کې په سیمه ییزو همکاریو د انتقال په پروسې او له افغانستان سره د نړیوالو د همکاریو په دوام خبرې وشوې. ښاغلی رسول وویل چې د راتلونکي دسمبر په میاشت کې د افغانستان په اړه د بن یم نړیوال کانفرنس به د افغانانو پر خبري جوړي او اجنډا به هم افغان دولت جوړوي چې اوس مهال پرې کار روان دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي مارک ګراسمن چې په ګډ خبري کانفرنس کې برخه درلودله، تمه وکړه چې د بن په کانفرنس کې به په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه وشي.
زه هیله لرم چې موږ به وکولای شو چې په بن کې په بیلابیلو برخو کې پرمختګ وکړو. همداراز د استانبول په غونډه کې لکه د افغانستان په سوله او ثبات کې د دې هیواد د ګاونډیو ملاتړ، د اقتصادي ودې، پانګوالۍ او د کارموندنې په برخه کې یو سیمه ییز نظر، همداراز د انتقال د پروسې په دوران کې تر 2014 کال پورې او له هغې وروسته د نړیوالې ټولنې د تعهد، همداراز د پانګوالۍ په برخه کې اضافه جزئیات پکې وړاندې شي.
د افغانستان په اړه د تماس نړیواله ډله چې له دغه هیواد سره اکثره مرسته کوونکي لویدیځ او د سیمې هیوادونو پکې برخه لري، تر دې مخکې په جدي کې هم غونډه کړې وه او په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې وې. تمه کیږي چې د افغانستان په اړه د بن په دویم کانفرنس کې به هم دغه ډله مهم رول ولري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د خوړو نړیوال سازمان وایي چې د بودیجې د کمښت له وجې سکل نشي کولای په افغانستان کې د خوراکي موادو د مرستو اوږدمهالو پروګرامونو ته دوام ورکړي. دا مرستې څومره محدودېږي او آیا د بودیجې د کمښت د پوره کولو له هڅې هم روانې دي کنه؟ دا پوښتنې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند په کابل کې د خوړو د نړیوال سازمان له ویان اسدالله ازهري سره په مرکه کې څېړلې دي.
کال د 2011 کال لپاره WFP دا پلان درلود چې په افغانستان کې د 2 میلیونه څخه ډېرو افغانانو ته خوراکي مرستې ورسوي، خو دغه د بودیجې کمښت د دې لامل شو چې مونږ دوباره په دغو خپلو پروګرامونو باندې غور وکړو او دغه پروګرامونو کچه راټیټه کړو، او هغه کسان چې اړتیا یې تر ټولو زیاته او شدیده ده هغوی په خپلو لومړیتوبونو کې ونیسو. نو په دغه اساس سره دغه مرستې اوس 3.8 میلیونه افغانانو ته مونږ پلان لرو چې سکالې ورسوو. نو هغه هدف چې مونږ په د کال په لومړیو کې درلوده د دغه بودیجې د کمښت په اساس زیانمن شو، او مونږ نشو کولای هغه هدف ته ځان ورسوو.
که تاسو دا ووایئ چې تاسو مثلا اوس مهال د څومره بودیجې له کمښت سره مخامخ یئ، او تاسو آیا هلې ځلې مو پیل کړي دي د ملګرو ملتونو په سطحه باندې چې سو خپل اړتیا وړ بودیجه ترلاسه کړئ؟
اوس مهال WFP 2.8 میلیونه ډالر ته اړتیا لري تر څو وکولای شي خپلې مرستې په هغه اندازه باندې چې د کال په سر کې پلان کړی وي په هماغه اندازه سرته ورسوي. خو بیا هم مونږ د ډونرانو سره او د نړیوالې ټولنې سره نورو شریکانو سره چې مونږ سره همکاري لري هغوی سره په تماس کې یو، او د دې امید سره چې مونږ به په راتلونکي کې لا زیاته بودیجه ترلاسه کړو او خپل پروګرامونو ته به دوباره پراختیا ورکړو.
اظهري صاحب، د بودیجې د کمښت علت څه دی؟ ولې ډونران او خپل بودیجه کمه کړه؟ تاسو مجبور شئ چې خپل پروګرامونه محدود کړئ.
نو تر ډېره حده دغه د بودیجې کمښت مسله خپله د ډونر هېوادونو پورې اړتیا لري. امکان لري په دې کې دغه نړیوال ضعیف اقتصادي حالت هم رول ولوبوي، خو بیا هم دا خپله د ډونر هېوادونو تسلیم ده. د WFP لخوا نه په دې کې داسې کوم لامل نشته چې هغه د دې علت شوی وي چې دغه بودیجه راکمه شي.
یعنی ستاسو مذاکرات اوس روان دي د ډونرانو سره، مرسته کوونکو هیوادونو سره، او بالاخره ستاسو تمه او توقع سره چې په څومره وخت کې به تاسو بیرته وکړی شئ خپل لازمه بودیجه ترلاسه کړئ؟
دغه کمبود چې په خوراکي مرستو کې په افغانستان کې د WFP په پروګرامونو کې پېښ شوی ده، دغه مونږ دوی سره شریک کړی ده. مونږ کومه پیشبیني نشو کولای چې څه وخت به او څومره بودیجه به مونږ وکولای شو ترلاسه کړو، خو امیدواري شته ده.
په کابل کې د خوړو د نړیوال سازمان دویان اسدالله ازهري و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې، او دا هم د دې خبرونې وروستی راپور. پر جنوبي وزیرستان د امریکا بې پیلوټ الوتکو یو ځل بیا حمله کړې ده. راپورونه وایي چې په دې حمله کې 8 وسلوال وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال له پېښور راپور راکوي.
د پاکستان پر قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان د مشکوکو بی پیلوټ امریکایي الوتکو په تازه برید کې 8 تنه ووژل شول. په سیمه کې دولتي مقامات وایي دا حمله د دوشنبه په ورځ تر ماسپښین وروسته د بیرمل په کونډ نومي کلي کې د وسلوالو طالبانو پر یو موټر شوی. یو ځایي دولتي مقام چې نه غوښتل نومو غږ یې خپور شي وویل نامعلوم شمیر وسلوال طالبان د خپل یو پوځي مرکز پر لور روان و چې د کونډې کلي په اړوندو کې پرې د بی پیلوټ الوتکو لخوا څلور توغندي وتوغول شول. نوموړي وژل شوي کسان د دولت وسلوال مخالفین وبلل، خو د هویت په اړه بې خبري وښوده. دغه چارواکی وایي چې په دې پیښه کې یوازې یو موټر په نښه شوی، خو یوې بلې با خبره سرچینې د ځایي خلکو له قوله ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په ځای کې دوه موټر لیدل شوي چې ویل کېږي په بشپړه توګه ویجاړ شوي. په دې وروستیو کې پر جنوبي وزیرستان په داسې حال کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه یواره بیا ګړندي شوي چې د پاکستان امنیتي سرچینې دا کوي چې د قبایلي سیمه یې کلونه وړاندې له طالبانو او د القاعده له وسلوالو څخه په بشپړه توګه تصفیه کړې. بلخوا ځینې سرچینې دا کوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د طالبانو یو شمېر وسلوالو پر شمالي وزیرستان د ورته بریدونو څخه د ځان خوندي کولو په هدف جنوبي وزیرستان ته مخه کړې، او د دې ایجنسۍ په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې ځای پر ځای شوي، خو دولتي سرچینې بیا په دې اړه له هر ډول څرګندونو څخه ډډه کوي. د یو بل خبر له مخې ناڅرګندو وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم غړی په ډزو وژلی. دغې ډلې ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوی کس شاکر الله شاکر نومېده، چې په وینا یې د ځانمرګو برید کوونکو په تیارولو کې مهم لاس درلود. د نوموړي د معلوماتو له مخې شاکر الله شاکر د دوشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په کتبخیلو نومي سیمه کې پر موټر سایکل روان و چې ناڅرګند وسلوالو لخوا پر برید وشو او ځای پر ځای و وژل شو. مجیب الرحمن انګر، ازادي رادیو، پېښور.
په جنوبی وزیرستان کې پر وسلوالو د امریکا د بی پیلوټا حملو په بیپلوټ الوتکو په راکټي حملو کې اته وسلوال وژل شوي دي. له دې راپور سره د خبري مجله پای ته ورسېده. قدر منوریدونکو، له آزادې رادیو سره اوسئ. په بل خبرونه کې جاوید نعیمی در سره دی، تاسو هم سره اوسئ.
با تشکر از شما سلام عرض میکنم و عصر همیتون بخیر. شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در این 30 دقیقه هم از بحران فعلی ولسی جرگه و نامزدان معترض انتخابات و همچنان موضع رئیس جمهور و ولسی جرگه افغانستان در قبال حملات راکتی پاکستان به افغانستان خواهید شنید. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و از آغاز اجلاس گروه تماس در کابل نیز خواهید شنید. پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنیم که مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
سرخط تازه ترین خبرها، رئیس جمهور افغانستان از یرمقام ارشد نظامی پاکستان خواست که حملات از پاکستان و داخل افغانستان باید فوراً متوقف شوند. برنامه مصالحه با مخالفان مسلح و گرفتن آمادگی ها برای برگزاری دومین کانفرانس بن درباره افغانستان در اجلاس گروه بین المللی تماس در کابل مورد بحث قرار گرفت. آموزگاران نظامی بریتانیایی که همراه با نیروهای امنیتی پاکستان کار می‌کردند و درخواست حکومت پاکستان از این کشور بیرون شدند. این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان از لوی درستیز پاکستان خواست تا هرچه زودتر حملات راکتی از پاکستان به داخل افغانستان متوقف شود. حامد کرزی بعد از چاشت امروز با جنرال پرویز اشفاق کیانی در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد. گفته می شود در چندین هفته گذشته بیش از 470 راکت بر مناطق شرقی افغانستان اصابت کرده است. قبلا در یک خبرنامه دیگر ریاست جمهوری آمده بود که اگر پاکستان در این حملات دست ندارد باید روشن بسازد که کی در عقب این گونه حملات بعد داخل افغانستان است. در یک خبر دیگر قماندان پلیس سرحدی زون شرق افغانستان میگوید از قلمرو پاکستان شب گذشته بار دیگر 35 راکت بر ولایت کنر پرتاب شده است. جنرال امین الله امرخیل امروز به رادیو آزادی گفت که این راکت ها در خانه های رهایشی در ولسوالی سرکانوی کنر اصابت کرده. با گفته آقای امرخیل در حملات تازه راکتی پاکستان 20 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. در اجلاس گروه بین المللی تماس که امروز در کابل برگزار شد، به گفته مقامات مسائل مختلف وابسته به افغانستان از جمله واگذاری مسئولیت‌های این کشور به خود افغان‌ها، برنامه مصالحه با مخالفان مسلح و گرفتن آمادگی‌ها برای برگزاری دومین کنفرانس بن درباره افغانستان به بحث گرفته شد. مایکل استاینر رئیس گروه بین المللی تماس و خبرنگاران گفت در کنفرانس بن دوم که قرار است در آخرهای ماه جاری میلادی در آلمان راه اندازی شود، افغانها به طور پراگنده دعوت نشده بلکه افغانها زیر چتر حکومت افغانستان در آن شرکت میکنند. رئیس جمهور افغانستان اخیراً گفت در دومین نشست بن در صورت که افغانها به طور پراگنده دعوت شوند حکومت افغانستان در آن اشتراک نخواهد کرد. لوی سورنوالی افغانستان میگوید که حکم محکمه اختصاصی انتخابات غرض تطبیق به کمیسیون مستقل انتخابات این کشور فرستاده شده است. رحمت الله نظری معاون لوی سورنوالی افغانستان امروز در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در این مورد سخن گفت و هشدار داد در صورتی که کمیسیون مستقل انتخابات حکم محکمه را عملی نکند، با این کمیسیون برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
قوانین نافذه افغانستان در این مورد کاملا صراحت داره، به خصوص فرمان 337 مقام محترم ریاست جمهوری بالکل مطابق همین احکام قوانین باز با اونا برخورد صورت خواهد گرفت.
این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فیصله محکمه اختصاصی انتخابات را غیر قانونی خوانده و گفته است که پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات و افتتاح شورای ملی، هیچ نهاد به شمول این کمیسیون صلاحیت آوردن تغییر در نتایج انتخابات را ندارد. این هم تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان. آموزگاران نظامی بریتانیایی که همراه با نیروهای امنیتی پاکستان کار میکردند به درخواست حکومت پاکستان از این کشور بیرون شدند. وزارت دفاع بریتانیا گفت که این اقدام به دلیل نگرانی های امنیتی انجام شده، اما افزود که خروج نیروها موقتی خواهد بود. به دنبال عملیات مخفی ماه گذشته ایالات متحده آمریکا در پاکستان که منجر به کشته شدن اسامه بن لادن شد، اردوی این کشور سخت زیر فشار قرار گرفته تا در حراست از استقلال این کشور به طور جدی تلاش کند. روزنامه بریتانیایی گاردین دیروز گزارش داد که پاکستان 18 مشاور نظامی بریتانیایی را که در یک قرارگاه در نزدیک کویت مرکزی ایالت بلوچستان مستقر بودند پس به بریتانیا فرستاده است. محکمه بین المللی جنایی امروز دستور دستگیری معمر قذافی رهبر لیبیا را صادر کرد. این محکمه قذافی را به جنایات علیه بشریت و دستور به حمله بر غیر نظامیان و دنبال آغاز اعتراضات در این کشور متهم کرده است. محکمه همچنان دستور دستگیری سیف الاسلام قذافی، پسر قذافی و رئیس استخبارات این کشور عبدالله السنوسی را به اتهام قتل و تعقیب قانونی مخالفان رژیم قذافی صادر کرده است. گمان می‌رود که هزاران تن در منازعه روان در لیبیا کشته شده باشند. محکمه برخوردار از حمایت سازمان ملل متحد امروز 4 تن از رهبران سابق خمرهای سرخ را در کمبودیا محاکمه می کند. بر اساس گزارش‌ها این افراد به ارتکاب جنایت جنگی و جنایات علیه بشریت متهم شدند. در میان این افراد نوانچی رهبر شماره 2 رژیم پول پوت هم شامل است. وکیل مدافع او گفت که تحقیقات در مورد این قضیه شفاف نبوده است. ما در این مورد اعتراضات ابتدایی خود را ابراز کرده ایم. مهمترین اعتراض ما در مورد تحقیقات قضایی است که توسط قاضیان مربوط انجام شد. این تحقیقات خیلی نامنصفانه بود و به حقوق موکل ما صدمه وارد کرده. من و موکلم به این باور هستیم که جلسه های محکمه باید فسخ شوند. این مرحله محاکمه ابتدایی این افراد است، اما قرار است محاکمه کامل این 4 نفر در ماه سپتامبر امسال برگزار شود. احتمالاً چندین سال را در بر خواهد گرفت. و نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه میگوید فرانسه 1,400,000,000 دلار را در آینده در بخش توسعه نیروی هسته‌ای سرمایه گذاری خواهد کرد. این سرمایه گذاری بخش از برنامه 50 میلیارد دلاری است که در بخش برنامه های بازسازی و مصرف میرسند. این پول ها در 5 بخش تحصیلات عالی و آموزش، صنایع و تجارت های کوچک، انکشاف پایدار، تحقیق و تکنولوژی دیجیتالی مصرف خواهند شد. فرانسه بیشترین قسمت انرژی را از نیروی هسته‌ای تولید میکند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان منتخب جهان از من مصطفی صدیقی. تا حالا برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنیم با آدرس اینترنت mazadiradio.com mazadiradio.org و حالا در ادامه این مجموعه خبری همراه جاوید نعیمی باشید.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 6:38 به وقت کابل شد و در ادامه این مجله خبری. بحران ولسی جرگه افغانستان با نامزدان معترض وارد مرحله تازه شده. سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید
مداخله یک فرد و یا یک نهاد خارجی نه تنها که این پروسه را این روند را کمک نمیکنه، بلکه میتونه تخطی از قوانین تلقی شود.
لوی سارنولی افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات را تطبیق کند. رئیس جمهور کرزی از پاکستان تقاضا کرده تا حملات بر مناطق شرقی افغانستان را متوقف سازد. ولسی جرگه مقامات ارشد امنیتی و وزیر خارجه را به روز چهارشنبه به همین منظور فراخوانده است.
جلسه روز چهارشنبه بحث روی تجاوز به خاک افغانستان توسط نیروهای پاکستانی.
نمایندگان طالبان هم در کنفرانس دوم بن دعوت می شود. این موضوع در اجلاس گروه تماس امروز در کابل گفته شد. سایر گزارش ها هم برایتان داریم. از شما دعوت می کنم که با ما باشید. ریاست جمهوری افغانستان درخواست همکاری از نهادهای خارجی را در زمینه رفع مشکل موجود بر سر فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخاباتی تخطی از قانون میداند. اعضای ولسی جرگه افغانستان از سازمان ملل متحد و برخی سفارت ها در کابل خواستند تا با آنها در بخش جلوگیری از تطبیق فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخاباتی همکاری کنند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در همین مورد عکس العمل داشت. جزئیات در مورد را از احمد جعفر احمدی بشنویم.
اگر خارجی ها برای از میان برداشتن مشکل تازه ایجاد شده
بر سر فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات سال گذشته افغانستان تلاش کنند، این کار نقض حاکمیت ملی این کشور تلقی خواهد شد. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی بعد از چاشت روز دوشنبه در یک نشست خبری این سخن را گفت. وی به نحوه تأکید کرد که نباید اعضای ولسی جرگه افغانستان به خارجی ها فرصت مداخله در امور این کشور را بدهند.
رجوع به نهادها و یا اشخاص خارجی و یا هم مداخله یک فرد و یا یک نهاد خارجی نه تنهایی که ای پروسه را ای روند را کمک نمی کنه، بلکه می توانه تخطی از قوانین و حاکمیت ملی مردم افغانستان تلقی شود.
پس از گذشته حدود 4 روز از تصمیم ولسی جرگه به خاطر جلب کمک نهادهای خارجی در زمینه رفع مشکل به میان آمده، بر سر فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات، موضع رسمی ریاست جمهوری افغانستان در این زمینه روشن شد. محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات پس از چند ماه فکر و تلاش فیصله اش را در مورد این انتخابات به روز 5 شنبه هفته گذشته اعلام کرد. به اساس این فیصله حق وکالت از 62 عضو ولسی جرگه افغانستان سلب شد و به عوض این افراد 62 کاندید معترض که از سوی محکمه اختصاصی برنده انتخابات پارسال اعلام شدند در ولسی جرگه رسماً به عنوان نماینده های مردم کارشان را آغاز خواهند کرد. اما برخی از آگاهان با اشاره به عکس العمل های تند و شدید اعضای ولسی جرگه در مورد این فیصله محکمه اختصاصی میگویند نه تنها هنوز معضله انتخابات پارسال حل نشده، بلکه به باور این آگاهان دامنه این مشکل گسترده شده است. اعضای ولسی جرگه افغانستان از سازمان ملل متحد و برخی سفارت ها در کابل خواستند تا با آنان در بخش جلوگیری از تطبیق فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخاباتی همکاری کنند. اما به گفته سخنگوی رئیس جمهور کرزی، نهادهای مسئول در افغانستان توانایی رسیدگی به مشکل را دارند که به خاطر انتخابات سال گذشته ایجاد شده است.
مشکل فعلی که با وجود آمده یک مشکل قانونی است و یگانه راه حلش در چارچوب قوانین افغانستان و صلاحیت ها و مکلفیت های نهادهای مشروع نظام در افغانستان است.
در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و ولسی جرگه این کشور سخت مخالف تطبیق فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخاباتند و همین محکمه و هم فیصله اش را غیر قانونی می دانند، اما تقریبا تمام کاندیدان معترض انتخابات پارسال و لوی سرانوالی افغانستان بر عملی شدن آنچه محکمه اختصاصی فیصله کرده تأکید دارند.
ژاکفر احمدی از کابل گزارش می داد. ولسی جرگه افغانستان به اتفاق آرا قبلا فیصله کرده بود تا همه در برابر فیصله محکمه اختصاصی و لوی سرانوالی افغانستان به صورت دستجمعی ایستادگی کنند. اما لوی سرانوالی افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته تا فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات را تطبیق کند. این محکمه فیصله کرده که 62 نامزد معترض انتخابات پارسال که بیشترین آرا را در این انتخابات به دست آورده بودند به ولسی جرگه راه یابند و در عوض 62 عضو فعلی ولسی جرگه از مجلس اخراج شوند. لوی سرانوالی تایی نامه از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواسته تا زمینه راهیابی 62 نامزد معترض را به ولسی جرگه مساعد سازد. احمد ژاکفر احمدی در این مورد با رحمت الله نظری معاون لوی سرانوالی افغانستان صحبت را انجام داده است.
آقای نظری، ما گزارش هایی را به دست آوردیم که شما لست از کاندیدای معترض انتخابات ولسی جرگه افغانستان را که از طرف محکمه اختصاصی برنده اعلام شدن امروز به کمیسیون مستقل انتخابات سپردین. میشه در این مورد جزئیات بیشتر با ما شریک بسازین؟
بله، تشکر. اما قضایای انتخاباتی سال 89 که بعد از صدور حکم محکمه اختصاصی حقوقی دیروز برای ما مواصلت کرده بود، امروز ما تانستیم تمام امی قرارهای قضایی یا احکام محکمه را به کمیسیون مستقل محترم انتخابات غرض تطبیق حکم در اوجه ارسال کردیم و اونا تسلیم هم شدن.
با توجه به اینکه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فیصله محکمه اختصاصی را غیر قانونی خوانده، اگر این کمیسیون در این بخش با شما همکاری نمی کنه، برخورد شما با این کمیسیون چه خواهد بود؟
قوانین نافذه افغانستان در این مورد کاملا صراحت داره، به خصوص فرمان 337 مقام محترم ریاست جمهوری، باز بالکل مطابق همین احکام قوانین باز با اونا برخورد صورت خواهد گرفت.
بنوان پرسش اخیر از شما آقای نظری، محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه‌های انتخابات از شما خواسته تا 62 عضو ولسی جرگه افغانستان را که حق وکالت از اونا سلب شده را مورد تعقیب عدلی قرار بدین. چه انکشافات تازه در این زمینه تا حال وجود داره؟
تا حال در این مورد لور چهارمی کدام اقدام نکردم، به خاطر از اینکه دوسیه دیروز با ما مواصلت کرده و ما صرف یک بخش تطبیق با کمیشن مستقل انتخابات اونجا خبر داریم و تسلیم کردیم.
یعنی گام های عملی در این جهت برداشته خواهد شد؟
انشالله.
رحمت الله نظری، معاون لوی سارنوالی افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. لوی سارنوالی افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته تا فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخاباتی را تطبیق و زمینه راهیابی 62 تن از نامزدان معترض به ولسی جرگه را مساعد سازد، اما ولسی جرگه این فیصله را تا هنوز نپذیرفته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس جمهور افغانستان از پاکستان تقاضا کرده تا حملات بر مناطق شرقی افغانستان را متوقف سازد. حامد کرزی در خبرنامه گفته است اگر پاکستان در این حملات دست نداشته باشد، باید روشن سازد که کیها در عقب این حمله قرار دارند. در این حال ولسی جرگه افغانستان فیصله کرده تا وزیر خارجه و مقام های سکتور امنیتی در جلسه عمومی روز چهارشنبه مجلس حضور یافته و در مورد حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی کشور توضیحات بدهند. در جلسه عمومی امروز شماری از نماینده های مردم از ادامه این حملات ابراز نگرانی کرده و عملکرد حکومت را در برابر آن ضعیف خواندند. سید فتح محمد بها در این مورد با جزئیات بیشتر از کابل.
ادامه حملات راکتی از قلمرو پاکستان بر شمار از مناطق سرحدی افغانستان واکنش های جدی را در این کشور به دنبال داشته است. در تازه ترین مورد ولسی جرگه افغانستان از عملکرد حکومت در برابر این حملات انتقاد کرده و شماره از اعضای مجلس از نیروهای امنیتی افغان خواستند تا خاموش ننشسته و به حملات مشابه بپردازند. در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه نماینده های مردم با اکثریت آرا فیصله کردند تا مقام های ارشد حکومتی غرض ارائه توضیحات در این زمینه در جلسه عمومی روز چهارشنبه فرا خوانده شده و توضیحات بدهند. احمد بهزاد نایب دوم ولسی جرگه فیصله نماینده های مردم را در این خصوص چنین اعلان کرد:
جلسه روز چهارشنبه بحث روی تجاوز به خاک افغانستان توسط نیروهای پاکستانی با فراخواندن مقامات ارشد حکومتی از جمله وزیر محترم امور خارجه، وزیر محترم دفاع، وزیر محترم امور داخله و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی.
شماری از آگاهان امور امنیتی نیز عملکرد حکومت افغانستان را در برابر این حملات راکتی پاکستان مورد انتقاد قرار می‌دهند. جنرال امرالله امان، یکی از این آگاهان، سکوت نیروهای بین‌المللی و جامعه جهانی را در این خصوص سوال برانگیز می‌خواند.
حکومت افغانستان نتانستن هنوز که اینا را یا جواب بده و یا قانون بسازه و یا بگوید که علت زیره برای ما پیدا کنه. اونا میتونه که با قرارگاه مشترک ایساق داخل تماس شوه و دید چشمی خود را برشان بگوید که اینمی حالت است. این حق سکوت خود حکومت افغانستان و جامعه جهانی به خود سوال برانگیز است که چرا اینا سکوت کردن. جامعه جهانی مطلق شاهد حال صحنه است در اونجا.
به اساس معلومات مسئولان محلی ولایت کنر، ولسوالی های نالای، دانگام و چپدره بیشتر شاهد حملات راکتی پاکستان بوده است. همچنان گفته شده در نتیجه این حملات 200 فامیل از برخی مناطق سرحدی ولایت کنر نیز خانه هایشان را ترک کرده و به مناطق دیگر بجا شدند. پیش از این ولسوالی گوشتای ننگرهار نیز هدف حملات راکتی از آن سوی مرز افغانستان قرار گرفته بود. تا اکنون انگیزه اصلی این حملات راکتی پاکستان بر برخی مناطق سرحدی افغانستان روشن نیست، اما گفته می شود که این حملات از سوی طالبان مسلح به همکاری ملیشه های پاکستانی صورت می گیرد.
از اظهارات امروز نمایندگان مجلس شنیدید که در مورد حملات اخیر راکتی از سوی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان از خود عکس العمل نشان دادند. در این حال نیروهای آیسف از پرتاب راکت ها از آن سوی سرحد پاکستان در مناطق سرحدی ولایت کنر اظهار بیخبری کرده و میگویند بعد از این در همین مورد تحقیق خواهند کرد. سخنگوی آیسف در نشست خبری امروز در کابل گفت این مسائل از سوی کمیسیون سه جانبه افغانستان، پاکستان و آیسف ارجابی می شود. اما مقامات امنیتی افغان میگن این مشکل را با کمیسیون سه جانبه در میان گذاشتند که تا هنوز توجه به آن نشده است. تا حالا تقریبا 500 راکت از جانب پاکستان به مناطق سرحدی افغانستان اصابت کرده است. فیض‌الله قرداش از کابل گزارش می دهد.
در حالی که نیروهای بین‌المللی در مورد ادامه حملات راکتی از خاک پاکستان بر افغانستان ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند، اما می‌گویند که در این مورد بررسی‌های همه‌جانبه صورت می‌گیرد. جنرال جوزف بلاتس، سخنگوی نیروهای آیساف بر روز دوشنبه در کابل، عامل بی‌خبری را عدم موجودیت این نیروها در آن منطقه عنوان کرد. جنرال بلاتس میگوید در حال حاضر همسویی میان نیروهای افغان و پاکستانی افزایش یافته و در این مورد روابط میان این دو کشور نسبت به گذشته تقویت یافته است.
با اساس دیدگاه های سیاسی و نظامی در حال حاضر همکاری و همسویی در بخش عملیات های نظامی افغانستان و پاکستان نسبت به سالهای گذشته زیاد شده است. در مورد حملات راکتی از سوی پاکستان به خاک افغانستان باید بگوییم که ما هیچ گزارش از این حملات در آن منطقه نداریم.
آقای بلاتس میگوید تحقیقات در این باره را بعد از این آغاز و نتیجه را با رسانه ها شریک خواهند کرد. بلاتس میگوید ولایات کنر و ننگرهار مناطق کوهستانی هستند و شکست دادن دشمن در آن مناطق کار آسانی نیست. از سوی دیگر مقامات امنیتی افغان میگویند آنها بار بار از حملات اخیر راکتی پاکستان به نیروهای آیساف خبر دادند، مگر آنها حتی گوش هم نکردند. امین الله امرخیل، قمندان زون سرحدی شرق بر رادیو آزادی، گفت نگرانی خود را به کمیسیون سه جانبه افغانستان، پاکستان و آیساف ابراز نموده، اما آنها به آن توجه نکردند.
ولسوالی دانگام، شیگل، دره شلتن، اسمار و سرکانو انداختای سرکیل توپخانه پاکستان ادامه داره. به خاطر رفع این معضلات مجالس سه جانبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، آیساف، پاکستان همیشه ادامه داشته و ما در چندین مجلس که خود ما اشتراک کردیم در بگرام و در تورخم تمام تشویش‌های خود ما به نماینده پاکستان که در تورخم حضور داره هم رساندیم و به مقامات آیساف هم ما در تماس هستیم برشان گفتیم.
پرتاب راکت‌ها از آن سوی سرحد پاکستان به افغانستان موضوعی است که در این اواخر نگرانی ولسی جرگی افغانستان و سایر ارگان‌ها را نیز برانگیخته است.
ساعت 6:52 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نمایندگان طالبان هم در کنفرانس دوم بن دعوت میشوند. این موضوع در اجلاس گروه تماس که امروز در کابل آغاز شد گفته شده است. اعضای گروه بین المللی تماس از آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس دوم بن خبر دادند. مقامات وزارت خارجه افغانستان نیز میگوید گفتگوهای عمده در نشست گروه بین المللی تماس با حکومت افغانستان در خصوص آمادگی ها برای تدویر کنفرانس های بن و استانبول صورت گرفته است. منیژه دیو از کابل گزارش میدهد.
پس از سپری شدن دو روز از حضور شماره از اعضای گروه بین المللی تماس در کابل و گفتگوهای آنان با مقامات افغان، رئیس این گروه میگوید که در کنفرانس دوم بن قسمی از افغانستان نمایندگی خواهد شد که نمایندگی رسمی دولت این کشور را ثابت کند. مایکل استاینر که نماینده خاص آلمان در امور افغانستان و پاکستان هم است، این سخن را در پاسخ به سوالی که ممکن از مخالفان حکومت افغانستان در دومین کنفرانس بن تقاضای اشتراک شود، گفت
قسمی که در تمام کنفرانس ها معمول است، یک هیئت در کنفرانس تنها از یک کشور نمایندگی می کند. در اینجا هم همین گونه است. مسئله دیگر این است که جامعه جهانی نظر به توان خود از روند صلح حمایت می کند و روند صلح باید بر رهبری افغان ها صورت گرفته و وسیع باشد تا تمام گروه ها در این کشور آن را قبول کنند.
در نشست گروه بین المللی تماس در کابل که نمایندگان بیشتر از 50 کشور و سازمان شرکت کردند، در رابطه با آمادگی ها برای تدویر کنفرانس های منطقه‌ای استانبول و بن نیز گفتگو صورت گرفته است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در گفتگوهای آنان با گروه بین المللی تماس در خصوص همکاری های منطقه‌ای، روند انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان و ادامه همکاری های جامعه جهانی نیز صحبت شد. دکتر زلمه رسول، وزیر خارجه افغانستان:
روی تداوم همکاری های دراز مدت جامعه جهانی بین 2014 و 2024 بحث و گفتگوهای مؤثر صورت گرفت. بخش عمده اتخاذ آمادگی ها لازم برای تدبیر کنفرانس منطقوی در استانبول در آخر امسال و همچنین کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در اخیر سال جاری میلادی در کشور فدرالی آلمان می باشد.
مارک گروسمن، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان، یکی دیگر از اشتراک کنندگان این نشست، گفت توقع می‌رود که پیشرفت‌های دیگری در کنفرانس بن صورت گیرد. قبلا نگرانی های وجود داشت که مبادا در کنفرانس دوم بن افغان ها به گونه متفرق و گروهی شرکت کنند. رئیس جمهور افغانستان هم هشدار داده که اگر در نشست دوم بن افغان ها به گونه پراگنده و گروهی شرکت کنند، حکومت افغانستان از شرکت در این نشست خودداری خواهد کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شمار از مربی های نظامی بریتانیا از پاکستان خارج شدند. جزئیات در این مورد تا دقایق دیگر. پیش از آن در آن سوی سرحد افغانستان این که طیاره بی پیلوت آمریکایی با پرتاب چهار راکت یک موتر را در وزیرستان جنوبی هدف قرار داده که در نتیجه 8 تن کشته شدند. مقامات پاکستانی میگویند که تمامی کشته شده ها جنگجویان محلی بودند. این حمله عصر امروز صورت گرفته است. فرشته نگاه از پاکستان گزارش می‌دهد.
یک بار دیگر وزیرستان جنوبی آماج سوی طیارات بی پیلوت آمریکایی قرار گرفت که موجب کشته شدن 8 تن گردید. بر اساس اطلاعات رسیده از محل، طیاره بی پیلوت آمریکایی عصر دوشنبه قریه به نام کندکلی مربوطات بیرمل در وزیرستان جنوبی را با پرتاب 4 راکت هدف قرار داد. مقامات دولتی پاکستان خبر حمله مذکور را تایید و میگویند که این حمله بالای یک اراده موتر صورت گرفته و موجب کشته شدن 8 تن گردیده است. مقامات یاد شده در مورد هویت کشته شدگان اضافه نمودند که موتر هدف قرار داده شده مربوط به جنگجویان محلی بوده است، اما در رابطه بدین که کشته شدگان مربوط به کدام گروهی خواستند واضح نگردیده است. یک تن از منابع آزاد در محل که نخواست نامش افشا گردد، در صحبتی که با رادیو آزادی داشت از قول باشندگان محلی گفت در محل وقوع این حمله آثار تخریب شدن دو اراده موتر دیده می شود، اما هدف قرار گیری دو اراده موتر تا کنون از سوی مقامات دولتی تایید نشده است. وزیرستان جنوبی یکی از مناطق قبایلی ناامن پاکستان بوده که از سال 2001 میلاد 2009 میلادی بیشتر پناهگاه محفوظ برای جنگجویان محلی و اتباع خارجی چون شبکه القاعده به شمار می رفت. اما عملیات نظامی که در سال 2009 میلادی از سوی اردوی پاکستان در آنجا برانداخته شد، طبق ادعای آنها وزیرستان جنوبی از وجود شورشیان تصفیه گردید و بیشتر شورشیان در وزیرستان شمالی فعالیت های خود را آغاز نمودند. اما از چند بدین سوی یک بار دیگر وزیرستان جنوبی هدف عملات از سوی طیارات بی پیلوت قرار می گیرد و گفته می شود که دهی از جنگجویان یک بار دیگر در وزیرستان جنوبی فعالیت هایشان را بر ضد دولت آغاز نمودند. از 2004 میلادی بدین سو مناطق مختلف قبایلی پاکستان آماج از سوی طیارات بی پیلوت آمریکایی قرار گرفتند که بیشتر این عملات بالای وزیرستان شمالی که پناهگاه شبکه اقانی دانسته می شود صورت گرفته است. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
و در یک خبر دیگر مربوط با پاکستان این که شماره از مربی های نظامی بریتانیا از پاکستان خارج شدند. پیش از این در حدود 120 مربی نظامی امریکا هم به دستور مقامات پاکستانی آن کشور را ترک کرده بودند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
سفارت بریتانیا در اسلام آباد امروز گفت که پاکستان به بریتانیا هدایت داده است که عده‌ای از تیم‌های آموزگاران نظامیش را از این کشور خارج کند. این تقاضا امکان دارد به انجام حمله پنهانی ایالات متحده در ماه گذشته که منجر به کشته شدن اسامه بن لادن شد، ارتباط داشته باشد. با تعقیب کشته شدن رهبر شبکه تروریستی القاعده در پاکستان، این کشور به خاطر نشان دادن خشم خود به دلیل این عملیات آمریکا حداقل 120 تن مربیان نظامی آمریکا را به کشورشان فرستاد. رابط پاکستان با بریتانیا نسبت به مناسبات با امریکا کمتر متشنج است. اما با تعقیب حادثه دوم می و کشته شدن اسامه بن لادن، اردوی پاکستان تحت فشار قرار دارد تا حاکمیت کشور را تمثیل نماید. جورج شریف سخنگوی سفارت بریتانیا در پاکستان گفت از بریتانیا تقاضا به عمل آمده است تا برخی از تیم‌های کمک کننده آموزگاران نظامیش را در واکنش به نگرانی‌های امنیتی در پاکستان از این کشور خارج کند. سخنگوی سفارت بریتانیا گفت تیم‌های مربیان نظامی با آموزش و تربیت نظامی خودشان خواهند پرداخت و در اولین فرصت ممکن دوباره با آن کشور فرستاده خواهند شد. این خبر برای اولین بار در روزنامه گاردین روز یکشنبه به نشر رسید. در گزارش روزنامه گاردین آمده است که پاکستان حداقل 18 مشاور نظامی بریتانیا را که در بخشی از برنامه 24 میلیون دلاری بریتانیا جهت تربیت شبه نظامیان سرحدی پاکستان به آن کشور اعزام شده بود اخراج کرد. روزنامه گاردین می نویسد این برنامه در آگوست سال گذشته آغاز و قرار بود تا تابستان سال 2013 میلادی این برنامه را به پیش ببرد. این مربیان نظامی در پایگاه نظامی سرحدی نزدیک به شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان که توسط بریتانیا تمویل می شود مستقر بودند.
و در یک تحول دیگر مربوط به افغانستان این که مسئولان برنامه غذایی جهان میگن میلیون ها افغان از کمک های این نهاد در جریان امسال محروم خواهند شد. جزئیات را در برنامه های فردا از رادیو آزادی در این مورد خواهید شنید. حالا از همراهی تان تشکر میکنیم. ساعت نزدیک به 7 شام شد. اوقات خوش برایتان خواهیم. فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. شاد و موفق باشید.